السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستنګ زم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1200 منځنۍ څپو افم سلاش راپین زبندې خبرونه کوي. دا خبرونه تر 3 بجو پورې دوام کوي. دوی منیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځنګړي شوی. خو په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه اوري. په بهرنۍ خبرونه کې چې ورسته خبري اوري چې پاکستانی چارواکي وایي په پنجاب کې د یوسیمایي چارواکي پر کور په ځنوژن کې حمله کې لکتر لګ شپک تنه وژل شوی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د څېړونکو هغه سپارښتنې تایید کړي چې د هغو پوځي قمندانانو لپاره چې رامادي ښاري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته تسلیم کړی د پوځي محاکمې د پیلېدو غوښتنه کوي. کورنۍ خبرونه درته سید کمل شاه عارف اوروي او په راپورونو کې وروسته اوري چې افغان حکومت وایي د عمل پر هغه پروګرام یې غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوي ته سپارل شوی دی.
سر کې د خبرونو سرچې کې د افغان حکومت او سرچینوي پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د اعتمادیز لیک په جواب کې افغان حکومت د عمل په نوم یو پروګرام سپارلی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په هلمند ولایت کې 2 سړي تښتونکي نیولې دي او په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن درې ورځنی کمپاین هم پیل شو. بشپړ خبرونه د افغان حکومت او سرچینوي پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د اعتمادیز لیک په جواب کې افغان حکومت د عمل په نوم یو پروګرام سپارلی دی. د سرچینې د نوم نشو د پښارت ازادي رادیو ټول چې افغان حکومت اوس د عمل په پروګرام غور پیل کړی او ورسته به نتیجه معلومه سي. یاد سرچینې هغه وزارت کړی چې پاکستان د افغان پلاوی سفر بیا ګټي وو خو دا معلومات یې ورنکړل چې د پاکستان د عمل په پروګرام کې څه مسایل شامل دي. ولسمشر غنی شاوخوا څلور میاشتې مخکې یو لیک چې اعتمادي درلودي پاکستان ته وسپره او اوس عمل پروګرام هم د همدې لیک جواب دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هلمند ولایت کې 2 سړي تښتونکي نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوی چې یاد کسان په لشکرګاه ښار کې د یو لړ ځانګړو عملیات پر مهال نیول شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې یادو کسانو یو تن تر تښتولو وروسته وژلې وو. اعلامیه همدارنګه وایي چې د ملي امنیت منصوبینو د لشکرګاه ښار د کوچني کاریز په سیمه کې د وسلوال طالبانو د وسلو او مهماتو یو وزیر مهم نیولې ده. بلورته د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیر دوه ورځې را پدې خو د پیلسو عملیات پر مهال لس وسلوال طالبان وژل شوی او 20 نور ټپیان شوی دي. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي د رسنیو له همکارۍ پرته نسی کولای خپل اصلي هدف ته ورسیږي. سلامت ازمینند د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د رسنیو د همغږي په غونډه کې ول چې رسنیو د نشي موادو د مبارزې په برخه کې شرول لوبولای شي.
وزارت مبارزه علی مواد مخدر از تمام رسانه
دا وایي د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د ټولو رسنیو څخه غواړي چې په یو پراخي همغږي سره د نشي موادو سره د مخنیوي په برخه کې عملی ګډون وکړي. پر همدې محل د هیواد لومړی مرمنی بیبی ګل غنی له ټولو رسنیو څخه وغوښتل چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې پوره هڅې تر سره کړي. او په ننګرهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن درې ورځنی کمپاین پیل شو. د دې ولایت د امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وویل چې د یاد کمپاین په ترڅ کې به د دې ولایت څخه باندې شپږ نیم لکه ماشومان واکسین شي. ښاغلی کمال وویل چې د پولیو ضد کمپاین به د دې ولایت هڅ کې مینی ولسوالۍ پرته په نورو ټولو ولسوالیو کې پلی شي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په روان میلادي کال کې په ټول هیواد کې د پولیو یا ګوزن اووه پیښې ثبت شوې چې وایي د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي چې په پنجاب کې د یو سیمهییز چارواکي پر کور په ځنوژن کې حمله کې لکتر لګ شپږ تنه وژل شول. تر اوسه نه ده روښانه چې د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده به په دغه حمله کې ټپي شوی وي او کنه، ځکه د چاودنې له امله د هغې خونې چت رالوېدلی چې هغه د سیمې له اوسېدونکو سره غونډه لرله. دغه چاودنه د شادي خان په ښارګوټي کې شوې ده. پولیسو وویل ښایي د خاورو خښتو له پاکېدو سره نور قربانیان هم وموندل شي. پولیسو وویل د چاودنې په مهال لږ تر لږه شل تنه په کور کې دننه وو. تر اوسه چا د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د بدنامې استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د مغزي سکتې له کبله مړ شو. واویا کلن حمید ګل پرون تر مغزي خونریزي وروسته له اسلام آباد بهر یو روغتون ته انتقال شو، خو ډاکترانې په ژغورلو بریالي نه شول. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژۍ د پلار په سترګه کتل کېږي چې له مخې د هند او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې د سخت دریځو وسلوالو په مرسته له نیابتي جګړې په استفادې خپل نفوذ ساتي. حمید ګل چې له 1900 تر 1909 میلادي کلونو پورې د ISI مشر و، د نویمې میلادي لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په ایجاد کې کلیدي نقش درلود. دای د تقاوت پر مهال هم یو جنجالي شخصیت و. د امریکا متحدو ایالاتونو پر د تور لګاوه چې په پاکستان کې له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف و دغه تورونه ردول. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د چیړونکو هغه سپارښتنې تایید کړي چې د هغو پوځي قمندانانو لپاره چې د رمادي ښار د اسلامي دولت وسله والې ډلې ته تسلیم کړل د پوځي محاکمې د پیلېدو غوښتنه کوي. دغه اعلان نن د عابدي په ویبپاڼه کې شوی. تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې څومره پوځي افسران به محاکمه کېږي. رمادي چې د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی، په تېره می میاشت کې د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې راغی. دغه ماته په لږ تر لږه وروستي یوه کال کې د عراق د پوځ لپاره تر ټولو ستر په شاتګ ګڼل کېږي. عراقي ځواکونه په اوس وخت کې د دغه ښار د بیرته نیولو هڅه کوي. د امریکا په مشرۍ ځواکونه د روزنې او هوایي ملاتړ په برخه کې د دوی ملاتړ کوي. د یمن حکومت پلوه ځواکونو د هیواد په جنوب کې یو بل ولایت له یاغیانو ونیو. د شبه ولایت په نیولو سره د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو په وړاندې چې پلازمېنه سن آی په ولکه کې ده، د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې د قلمرو ساحه چې په وروستیو کې پراخه شوې لا پراخه شوه. د خلیج هیوادونه چې د حکومت پلوه ځواکونو ملاتړ کوي، د حوثي یاغیانو پر سنګرونو یې هوایي بریدونه ترسره کړي او هم دغو ځواکونو ته درنې وسلې ورکوي. یمنی ځواکونو تیره میاشت د هیواد په جنوب کې د یاغیانو پر ضد عملیات وکړل چې په نتیجه کې هغوی د جولای په نیمایي کې دې ته اړ شول چې له جنوبي مهم بندري ښار عدن څخه ووځي. دغو ځواکونو په وروستیو پرمختګونو کې په شبوه سربیره د اله د دله لهج او ابیان ولایتونه هم نیولې دي. د چین د بندري ښار تیانجن د چاودنې له امله د تلفاتو شمېر لږ تر لږه 112 ته لوړ شو. په عین حال کې د چاودنې د ځای شاوخوا اوسېدونکي د کیمیاوي موادو د ککړتیا له ویرې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د دغه چاودنې له امله له 200 زیات کسان په روغتونونو کې بستر شوي دي. چارواکو تر اوسه پورې د 40 کسانو مړي پېژندلي او د نورو پېژندنه روانه ده. د تیانجن ښاري ادارې ویاند ګانګ جیانشنګ نن په یو خبري کانفرانس کې وویل نن سهار تر 9 بجو پورې 112 مړي وموندل شول. موږ د 40 مړو هویت معلوم کړ. موږ تر اوسه په دې کار کوو چې د اتاتیا نورو مړو پیژندنه وکړو. د چاودنې سیمې ته نږدې خلک وروسته له هغې له خپلو کورونو وویستل شول چې د باد د مسیر له بدلېدو سره د دې ویره زیاته شوه چې ښایي زهرجن کیمیاوي مواد به استوګنځایونو ته له ځان سره یوسي. پولیسو تایید کړه چې په لوړه کچه زهرجن سودیم کیمیاوي مواد د چاودنې ځای ته نږدې موندل شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم پیدا کولای شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د عمل پر هغه پروګرام یې غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوي ته سپارل شوی دی. دا هم اوري چې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د پولیو یا د ګزان پیښې کمې شوې دي.
2015 کال دی موږ شپږ وخته لرو دی موږ مقایسه موږ کال په دې کې څه کمی راغلی دي.
د هلمند ولې د دې ولایت امنیتي مسؤلینو ته ګواښ کړی که چېرې د یوې میاشتې په اوږدو کې د امنیت په برخه کې مثبت تغییرات رانولي، په اړه به یې وروستی تصمیم ونیسي.
دغه په هزار د یو میاشت کې تغییرات ونوینو په امنیتي بخشو کې زه به خپل پیشنهادونه رئیس جمهور ته پیشنهادوم.
ځینو مدني ټولنو افغانانو له پاکستانه د محصولاتو په واردولو بندیز لګولی دی. لیدلې په دوا د واردولو باندې هم دوی بندیز لګولی دی. نور راپورونه هم درته خبرو له موږ سره پاتې شي. افغان حکومت وایي د عمل پر هغه پروګرام یې غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوي ته سپارل شوی دی. د حکومت یوې باوري سرچینې د یکشنبې په ورځ د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د عمل دغه پروګرام پاکستاني چارواکو د ولسمشر محمد اشرف غني د لیږل شوي لیک په ځواب کې افغان پلاوي ته ورکړی دی. معلومه نه ده چې د عمل په نوم پروګرام کې چې پاکستاني چارواکو افغان حکومت ته سپارلی څه مسایل شامل دي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي د پاکستان تکراري غوښتنې یادوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د ملي وحدت حکومت یو باوري سرچینه وایي اسلام آباد ته د افغان پلاوي وروستی سفر ګټور وو او زیاتوي چې د هغه هیواد چارواکو د ولسمشر د اعتمادیز لیک ځواب هم د عمل په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې یاد پلاوي ته ورکړی دی. د سرچینې د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پاکستان د عمل پر پروګرام غور پیل کړی او وروسته به یې نتیجه معلومه شي. د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو افغان پلاوي تیره پنجشنبه پاکستان ته سفر وکړ. سو د هغې هیواد له چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر عملي لارو چارو خبرې وکړي. که څه هم داسې انتقادونه موجود دي چې پاکستان ته تللي افغان پلاوی د هغې هیواد له پوځي چارواکو سره نه دي کتلي، خو افغان حکومت وایي د اسلام آباد له پوځي چارواکو سره لیده کاته د دې پلاوی په اجنډا کې نه و شامل. تیره اونۍ ولسمشر اشرف غني وویل د پاکستان صدر اعظم ژمنه ورکړې چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به عملي تګلاره جوړوي، او داسې ښکاري چې د عمل پروګرام کې به هم د تروریزم د مبارزې لارې چارې ځای شوي وي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې د عمل په نوم پروګرام کې به د پاکستان پخوانۍ غوښتنې تکرار شوي وي. د دې جرګې غړي شکریا بارکزی وایي دغه غوښتنې به د ډیورنډ د رسمیت پیژندو، ترانزیت، اقتصادي پروژو او اوبو په اړه وي، او ټینګار کوي چې حکومت باید ورته تسلیم نشي. دا چې ولې میرمن بارکزی په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان پاکستان ته ډېر احتیاج نه لري. په ډېرو مواردو کې پاکستان افغانستان ته ډېر احتیاج او ضرورت لري. هیرم نشي که چېرته د افغانستان تجاران تحریم کړي او پاکستان نه نور خپل واردات کم کړي، دا ستر زیان بیرته پاکستان ته ور اړي نه افغانستان ته. افغانستان ته پکار ده چې آسیای میانه هیوادو سره خپل رابط ښه کړي، خپل نور ګاونډیانو سره ترانزیتي او تجارتي رابط ښه کړي. دا به هم په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ د افغانانو په ګټه.
ولسمشر غني شاوخوا څلور میاشتې وړاندې پاکستان ته یو اعتمادیز لیک وسپاره. د دې لیک عمده غوښتنې دا وې چې پاکستان باید په کوټه او پېښور کې طالبان ونیسي، په روغتونونو کې د طالبانو د ټپیانو درملنه ودروي، د مخالفینو پټنځایونه له منځه یوسي، د حقانی شبکې پر ضد عملیات پراخ کړي، او هغه کیمیاوي مواد بند کړي چې طالبان بمونه ترې جوړوي. اوس ویل کیږي چې د دې لیک په ځواب کې پاکستان هم له افغانستان ځینې غوښتنې لري، خو تر اوسه افغان چارواکو د اسلام آباد د غوښتنو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. له پاکستان سره په دې وروستیو څو ورځو کې د افغان حکومت دریز بدل شوی، او ولسمشر او اجرایي رئیس ویلي پاکستان په تیرو لاسو میاشتو کې هیڅ همکاري نه ده کړې. د چارو څېړونکي او د ملي شورا یو شمېر غړي وایي حکومت باید د پاکستان د لاسوهنو په اړه شواهد نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي، څو اسلام آباد تر نړیوال سیاسي فشار لاندې راشي او له افغان حکومت سره همکارۍ ته مجبور شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
و مریدل چې افغان حکومت وایي د عمل پر هغه پروګرام یې غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوی ته سپارل شوی دی. دغه پروګرام ډیر جزئیات نه دی روښانه شوی. اخوا په کابل کې همداراز په ټول افغانستان کې یو شمېر مدني فعالانو او عام خلکو د پاکستان هیواد د پر وارداتو او له هغوی نه استفادې باندې بندیزونه لګولي دي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې هم دغه بندیزونه زیات شوي دي، او یو غټ کمپاین د پاکستاني محصولاتو تولیداتو پر ضد راپیل شوی دی. په همدې ارتباط د زموږ همکار له ځینو کابل ښاریانو سره غږېدلی دی، او په ټولو محصولاتو په خاص توګه په دارو یا ادوی یا دوا باندې د بندیز په خاطر دغه د خلکو غږونه سره په ګډه اورو.
زما نوم شیر بادر. د دوایانو په رابطه باندې خو زه ښه اقدام بولم، ځکه چې د پاکستان نه چې کومې دوایانې راځي هغه 80% نه زیاتې دوایانې هغه جعلي راځي، بیکاره راځي، یا تاریخ تیرې وي، یا دلته دوی همداسې جوړې کړې وي، کوالټي خرابه وي. دوایانې خو مهمه خبره ده، دا خو که لوړ قیمت هم وي که د نورو هیوادونو نه راشي دا زموږ په ګټه ده.
پاکستانی دواگان خوب افغانستان چې راځي هغه مفید نه دی، ځکه هغه ډیر په کم کیفیت باندې افغانستان ته واردېږي، او موږ د هغه تولیدات چې په افغانستان کې داخل کې هغه دواګانې جوړېږي د هغه نه استفاده وشي، او بل هندوستان ډیر ښایسته دواګانې لري نور ملکونو نه هغه نه وارد شي، ځکه با کیفیت هم دي. او دا یو ډیره ښه خبره ده، ځکه راتلونکي لپاره به موږ په دې برخه کې په خپله خپه ودرېږو.
دواګانې خو کیدای شي ګوره زموږ وطن زموږ چې دی اوس موږ ډېر کمې په کارخانې لرو، هغه داسې کارخانې لرو چې د هغه نه موږ خام مواد د پاکستان نه راوړو. نو اوس دلته دا دواګانې بند شي او موږ د خام مواد چې د نورو ملکونو نه راوړو، نو کیدای شي زموږ افغانستان کې خپله داسې تولید پیدا شي چې موږ د پاکستان نه کوم دوا کوم مشکل زموږ حل شي.
د پاکستان مو د دوا یا د دارو د واردولو پر سر د بندیز د لګولو غوښتنو په خاطر د خلکو غږونه واوریدل. اوس به هم راشو د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خورچان ته. د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پاکستان ته د افغان پلاوي د سفر د لاسته راوړنو او د فاریاب د جګړې په لیکو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال ګډون ته ځانګړې کړي. د ورځپاڼو مهم مطالب اسدالله لودین لوستی دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پاکستان ته د افغان پلاوي د سفر لاسته راوړنو او د فاریاب د جګړې په لیکو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال ګډون ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د پاکستان ځواب څه و او حکومت څه کوي. په سرمقاله کې راغلي افغان پلاوی باید له ولس سره دا شریک کړي چې پاکستاني چارواکو د افغان حکومت غوښتنو ته څه ځواب ورکړی دی. د ورځپاڼې په باور ولس باید پوه شي چې پاکستان بیا هم تشه ژمنې کړي او که له افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې عملي ګامونه پورته کوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې به په خپله سرمقاله کې لیکلي پاکستان له تیرو دریو لسیزو را په دې خوا افغانان په یوه او بل نوم کړوي. په سرمقاله کې راغلي دغه هیواد ته تللی افغان پلاوی هم له کومې لاسته راوړنې پرته بیرته هیواد ته راستون شوی دی. د ورځپاڼې په باور خلک باید د پاکستان د لاسوهنو په وړاندې لاس تر زنې کېنني او هڅه وکړي چې له افغاني تولیداتو استفاده زیاته کړي. لیکوال ویلي که څه هم د پاکستاني تولیداتو تحریم به تر یو څه مودې افغانان له ستونزو سره مخ کړي، خو زیاته کړې ده چې د وخت په تېرېدو به افغانان بدیلې لارې پیدا او پاکستان به له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کارپوهانو په حواله لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پخوانی حالت ته درومي. په مطلب کې راغلي چې د افغان پلاوي د سفر پر مهال پاکستان افغان لوري ته یو لړ شرایط وړاندې کړي چې په هیڅ ډول د منلو نه دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم انځور خپور کړی او د ده په حواله یې لیکلي که ملي امنیت شورا او ولسمشر اجازه راکړي د بدخشان او کندوز جګړو ته هم ځم. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي دوستم د دې لپاره د فاریاب د جګړې لیکو ته ولاړ چې د یو لوی ناورین مخنیوی وکړي.
د کابل د نننیو چاپ ورځپاڼو خبرچان مو له اسدالله لودین واورید. اوس به هم راشو د هلمند په اړه راپور ته. د هلمند ولی میرزا خان رحیمي د دې ولایت امنیتي مسؤلینو ته ګواښ کړی که چیرې د یوې میاشتې په اوږدو کې د امنیت په برخه کې مثبت تغییرات رانولي په اړه به یې وروستۍ پرېکړه کوي. هغه دا خبره په یو نظامي غونډه کې وکړه. ویې ویل په یو شمېر امنیتي پوستو کې د پولیسو مرموز وژل کېده د منلو وړ نه دي. دا په تاسل کې ده چې په دې وروستیو کې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې امنیتي وضعیت د ورځ نه بلې ته خراب شوی دی. په دې اړه الیاس دی له هلمند دا راپور رالېږلی.
د هلمند والی میرزا خان رحیمي د امنیتي ادارو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ که چیرې د یوې میاشتې په اوږدو کې د امنیت په برخه کې د مثبت بدلون په راوستلو کې پاتې راسي نو د مرکزي حکومت سره په ګډه به د دوی په اړه وروستی تصمیم ونیسي. والی دغه څرګندونې د امنیتي مسؤلینو سره په یوه نظامي غونډه کې وکړې. میرزا خان رحیمي د خپل ماموریت په دوه میاشتنۍ دوره کې په لومړي ځل د امنیتي ادارو له مسؤلینو سره په تېزه لهجه خبرې وکړې. ویویل په یو شمېر امنیتي پوستو کې په مرموز ډول د ګڼ شمېر پولیس وژل کېدل د سی سي ډي او کشفي ادارې د هغو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
زه مجبور یم دا مې اخري صحبتونه له تاسو سره دي که زه په یو ظرف یو میاشت کې تغیرات ونوینم په امنیتي بخشو کې په اطلاعاتي کشفو بخشو کې او په قطعاتو کې زه به خپل پیشنهادونه رئیس صاحب جمهور ته پیشنهادوم څه څه باید وشي او تاسو په دوی یقین ولرئ چې جناب ولسمشر په دوه ملک کې امنیت غواړي سوله غواړي.
ویل کېږي په دې ولایت کې د زرګونو امنیتي سرتیرو په موجودیت کې د نوزاد ولسوالۍ سکوت په موساکله سنګین او کجکي ولسوالۍ کې په یو شمېر امنیتي پوستو کې د افغان ځواکونو مرموزې وژنې او دا چې امنیتي چارې د ورځې نه بلې ته خرابېږي د هلمند والي په غوسه کړې ده. د تېرې اونۍ د سې شمې په شپه موساکله ولسوالۍ کې طالبانو د افغان ځواکونو د هغو درشیو او ټانګونو څخه په استفادې چې د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې نیولي وه په یوه ماموریت کې 15 پولیس ووژل او له سیمې ولاړل. په همدې اونۍ کې په سنګین او ګرشک ولسوالۍ کې په جلا جلا پېښو کې 12 نور پولیس هم په مرموز ډول ووژل شول او قتلین د طالبانو نو د فعالیتونو په اړه دقیق معلومات راټول کړي خو نور کشتی ادارې غفلت کوي او د امنیت په برخه کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري.
اکثره د مورګانونو منتظر دي دوی چې کشفي ارګانونه دوی ته دقیق معلومات ورکړي چې دوی کمینونه افراز کړي لوی او کوچني عملیاتونه وکړي ولې پرته له امنیت ملي څخه بعضې وخت دوی دقیق معلوماتونه لري. نور له کشفي ارګانونو معلوم مسؤلین هم پوښتنه کړې ده او د دې اطلاعات هم کتلي دي.
نو موږ په ډاګه کړ چې څو ځلې د ځینو امنیتي مسؤلینو څخه د یو شمېر جرمونو په مخنیوي کې د ګړندیو ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کړې ده، خو هغوی په دې برخه کې اجرات نه دي کړي. هغه یادو څو مسؤلینو ته ګوتڅنډنه وکړه که د راتلونکي یوې میاشت په اوږدو کې په خپلو فعالیتونو کې مثبت بدلونه رامنځته نه کړي، نو په اړه به یې وروستی تصمیم ونیسي او له دندو به یې لرې کړي.
عملیاتونه اجرا کوي، په هغه عملیاتو باندې سیالته یورین خرڅېږي، الکولي مواد خرڅېږي او هلته بد اخلاقي کارونه کېږي. نه د ناصر رئیس جنایي هیڅ نوی اقدام ونه کړو، بلکې ما ته یو ورځ هم وویل چې که موږ په دو مسایلو پسې ډېر ونه ګرځو دا بکې ځکه مشکلات ایجادوي.
د هلمند والي وویل د امنیتي مسؤلینو غفلت او د افغان سرتیرو مرموزو وژنو د دې ولایت خلک په حکومت بې باوره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د ناامنیو د ډېروالي تر څنګ د ځینو جنایي جرمونو کچه هم لوړه سوې ده چې د هلمند ډېری اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. دا چې د هلمند والي میرزا خان ریمي تر دغه ګوتڅنډنې وروسته به رښتیا هم امنیتي وزارت شل ورته ولاړ سي که نه، هغه پوښتنې دي چې وخت اړتیا لري. محمد الله اسلام، د ازادي راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو او ریازادي رادیو په ټول افغانستان کې په ټول سر شپږ منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. را به شو هغې مرکې ته چې زموږ همکار سید کمال شاه عارف کړې. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د تیر کال په پرتله په دغه هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارنو په پیښو کې کموالی راغلی دی. هغې دره د پولیو یا ګزارنو د پیښو د کموالي لامل پر وخت او لرې پرتو سیمو ته د پولیو ضد واکسین رسول په ګوته کوي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پولیو یا د ماشومانو د ګزارنو د څانګې مشر ډاکټر سمیع الله معراج ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو لس او په روان میلادي کال کې تر دا مهاله شپږ پیښې ثبت کړي دي. له ښاغلي معراج سره زموږ همکار سید کمال شاه عارف مرکه کړې او په سر کې درې د پولیو د نویو پیښو په اړه معلومات غوښتي.
پس کال چې 2015 کال دی شپږ واقعې لرو، د پولیو تصدیقي واقعات نه که موږ مقایسه وکړو د تېر کال او د سږ کال په دې کې څه کمی راغلی دی. ډېر زیات نه، تېر کال په دې وخت کې موږ اته واقعې درلودو، اوس
تاسو ول دغه شپږ واقع چې ستاسو ته راغلي دي دغه پیښې چې ثبت شوي دي د افغانستان په کومو کومو ولایتونو کې دي؟
دا یو واقع زموږ په هلمند کې دي، څلور په فراه کې دي او یو په هرات کې دي.
میرای صاحب، د دې واقعو لامل څه دی؟ تاسو اشاره وکړه کوم ولایتونو چې تاسو یاد کړل دا لیرې ولایتونه دي یا شاید په هغه ولایت کې هم ځینې لیرې پرتې سیمې وي. لاملونه یې تاسو څه بولئ؟ لامل یې څه دی چې دغه پیښې هلته رامنځته شوي دي؟
واقعه چې راځي ده ډېر داسې ځایونه وي چې هلته لاسرسي هم کې مشکل دی. نو لامل یې دا دی چې ماشومان واکسین نه رسوي، چېرته دوی ته واکسین نشته وایي د پولیو، نو داسې واقعې پیښ شوې نه وایي اوس
میرای صاحب، د دې پیښو د مخنیوي لپاره تاسو پروګرامونه په نظر کې لري یا څه کول پکار دي؟ هغه ارګانونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې تاسو په نظر کې لرئ؟
نو مخنیوي د ټول واقعیت واکسین دی چې ټول ماشومان باید واکسین شي. اوس زموږ ټول افغانستان کې کار کوي، اوس نن سرتاسري کمپاین ملي کمپاین د واکسینستون د ګزارنو په تجهیز شروع شوی دی او مینه چې ټول ماشومان ته د مینه ورسېږي او ټول ماشومان باید واکسین شي. نو یوازنی هغه عملي اقدام چې د مخنیوي لپاره همدا واکسینېشن دی چې ټول ماشومان باید د پولیو دوه څاڅکي په هر دوره کې واخلي.
و مو لیدل چې د تیر کال په نسبت سږ کال د پولیو یا د ګزارن د ماشومانو ګزارن ناروغي په ټول افغانستان کې کمه شوې ده.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واورئ.
ازادي رادیو ته واګیا ساز ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 26 نوی منځنۍ چپه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. هم درسته کولای شي چې انټرنیټ مو خوې ازادي رادیو او پانه تور شي ازادي رادیو ټکی اورګې پته ده. د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ او سپتی باندې لدی لاري ووري. هم درس مطالبه او رپورټونه او خبرونه هم په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پانه کې پیدا کولای شي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه هم مهروي پته ده facebook.com/azadiradio. د غلطه تاسو د تازه خبرونو لپاره هم مطلع شو. همدارس د هغه لینکونه البته د ریپورتونو هغه لینکونه چې د ازادي رادیو ویب سټ خبروي په دغه فیسبوک پاڼه باندې خبريږي. تاسو هم کولای شئ دغه ویب پاڼه دغه پاڼه خوخه کړئ او همدارس تازه خبرونه تری واوري او وی ګوري او همدارس د خپل سیمو خولي تصویرونه مونږ ته راولېږي. البته د نوم او د ځای په اړه معلومات راکړي تر څو تاسو له نوم او ځای سره او ځای د غلطه په facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک پاڼه کې درته خبره کړو. اوس هم ورزو کندوز د کندوز ولایت په خار کې د نن د غیر مسؤوله وسلوالو پر تګ راتک بندیز لګول شوی دی. د نوموړي ولایت امنیتي چارواکي وي دوی واکمن کمیشن جوړ کړی دی څو په خار کې ټول غیر مسؤول وسلوال خالص لا کړی ورسته له هغه غوړی دغه پروسه د دې ولایت پولیس ولایي کې هم پلی کړی. د زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندوز ولایت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دوی د ښه امنیت او ثبات رامنځته کېدو په هدف د نوموړي ولایت په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د نوموړي ولایت د امنی قمندانۍ سرپرست محمد قاسم جنګلباغ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د سولې او ټیکاو رامنځته کولو په هدف یو واکمن کمیسون جوړ کړی څو په ښار کې دننه د ټوپکیانو د بې ځایه ګرځېدو مخنیوی وکړي. د کندوز ښار ډېر بې نظمه و او غیر مسؤول وسلوال هر ورځ په ښار کې ګرځېدل. نو موږ یو کمیسون جوړ کړی چې دې کمیسون تر اوسه پورې 400 رادیو موټرو څخه یې تورې ښیښې پاکې کړې دي. همدارنګه څه باندې 400 میله کلاشنکوفونه او یو اندازه توپانچې د غیر مسؤولو وسلوالو څخه راغونډې کړې دي او دغه لړۍ لا هم په چټکۍ سره د کندوز په ښار کې جریان لري. جنګلباغ وویل چې دوی غواړي دغه پروسه د کندوز ولایت په نورو سیمو کې هم پلی کړي څو په سیمو کې د دوست او دښمن صف ښکاره شي. په همدې حال کې د کندوز ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم ډېره خوښي څرګندوي چې د امنیې قمندانۍ لخوا په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. دوی وایي چې ټول خلک د پولیسو له دې کار او فعالیت څخه ملاتړ کوي او باید چې دغه پروسه د دې ولایت په ولسوالیو کې هم پیل شي.
موږ ډېر خوشحاله سو چې دغه غیر مسؤول وسلوال کسان خالص الله کل دغه ښار کې هم ټول ورسره پازاب و. ډېر زیات خوشحاله سو چې دوی خالص الله سو خدای کې دغه پروسه تر ډېر وخته پورې جریان لري چې دغه غیر مسؤول کسان بیخي همداسې خالص ورک سي د جینس ټول خلک دوی له لاسه پازاب وي ټول آرامه سي.
موږ د پولیسو له کاره ډېر خوشحاله سو چې دغه غیر مسؤول کسان د شخصي مسله ټول کله په ښار کې نه پرېږدي. فعلاً وضعیت امنیتي د ښارم ښه سوی ده او شخصي مسله موږ نه وینو او که خدای وکړي دا کار په دې ولایت کې چې شروع سوی ده د دایم دپاره یې د دایم دپاره او خدای وکړي چې دا کار دا پروسه په دې ولسوالیو کې تطبیق شي او دا شخصي مسله د له منځه لاړ شي د خلکو امنیت بخي او کاروبار به موږ سم صحیح کړو.
د مدني ټولنو فعالان هم د پولیسو له دغه کار څخه ملاتړ کوي. دوی همدارنګ وایي که دولت غواړي په دې ولایت کې سوله او ثبات رامنځته شي باید په لومړي قدم کې د دې ولایت په شپږ ولسوالیو او مرکز کې ټول غیر مسؤول وسلوال خالص لا کړي څو د دوست او دښمن صف روښانه شي. ځکه اوس مهال په دې ولایت کې د طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو توپیر ډېر ستونزمن کار دی. په دې خاطر چې دواړې ډلې په یو رنګ لباس او څیرو کې په کلو او بانډو کې ګرځي او حضور لري. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
جوان درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو څنګه اوسئ؟ نه به تکر مریض راغی.
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ چپا او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه پر ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم پیدا کړئ. البته تر دو بجو د شلو دقیقو پورې شاوخوا 40 ثانیې وخت لرو خلک چې په دې وخت کې یو معلوماتي مطلب له تاسو سره شریک کړو. دغه مطلب محمد طاهر ابشار لیکلی، البته ژباړلی د له هلمند څخه ځینې عادتونه چې ښایي مضر وي په دې عنوان باندې. دوی دغه عنوان لیکلی او ویلي دي چې ځینې عادتونه لکه پلتۍ وهل یا په څارځانو وهل، همداراز کله چې درېږي نو زنګونونه مې یو سقات پرېږدئ، پړمخې سملاستل، کمربند کلک تړل، او له خوبه راپاڅېدل وروسته کششي حرکاتو کار کول، پرلپسې ژاولې ژدول، دا هغه نورمال عادتونه ویل شوي دي چې ویل کیږي طبي کارپوهانو همداراز روغتیایي چارو پوهانو دغه د انسان لپاره مضر بللی او ویلي دي چې د ښوالي پر ځای انسان ته زیان رسوي. وخت په افغانستان کې 2:30 دقیقې شوې. سید کمال شارف ته ور وکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. هغې وروسته د اقتصاد خبرونه مه هېروئ، او بیا هم د روغتیا ژوند شتمني پروګرام.
د افغان حکومت یو سرچینه وایي پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د اعتمادیز لیک په ځواب کې افغان حکومت ته د عمل په نوم یو پروګرام سپارلی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هلمند ولایت کې 2 سړي تښتونکي نیولې دي. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي د رسنیو له همکارۍ پرته نسي کولای خپل اصلي هدف ته ورسیږي. راپورونه وایي چې د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو وزیر شجاع خانزاده نن په یو انتحاري حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې شجاع خانزاده نن په یو غونډه کې د انتحاري حمله هدف ګرځید او ورسره یو شمېر نور کسان هم مړه او ټپیان شول. د پاکستان د بدنامي استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر حامد ګل تیر شپه د مغزي سکتې لامل مرسو. حامد ګل چې یو لنجمن شخصیت ګڼل کېده په نوې ملسیزه کې د وسلوال طالبانو پر رامنځته کولو کې مهمه ونډه لرله. د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی د سیړونکو هغه سپارښتنه تایید کړي چې د هغو پوځي قمندانان لپاره چې درې مادي شهر د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته تسلیم کړ د پوځي محاکمې د پیلېدو غوښتنه کوي. د یمن حکومت ولو ځواکونو د هیواد په جنوب کې یو بل ولایت له یاغیانو ونیو. او د چین د بندرې ښار تیانجین د چاودنې له امله د تلفات شمیر لږ تر لږه 112 تنو ته لوړ شو.
دا سلام پړان کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي اډو خاوري. د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته د غاز د لیش پروژې یا ټاپي پر اقتصادي ګټو سربیره په سیمه کې د ش غونډیتوب او ملګرتیا لپاره مهمه بللې. د انټرفاکس خبري اجنټ قربان کلی بیردی محمدوف لخلی چې د حکومتي چارواک په غونډه کې خبري کولې ویلي له ترکمنستان څخه د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته د غاز د نلیک په دې پروژې کې ټول شکل لور نه یوازې اقتصادي ګټه اخیستلی شي، بلکې دا به د ش ملګرتیا، ش غونډیتوب او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګټوري همکارۍ لپاره د یو پل په توګه کار ورکړي. ترکمن ولسمشر د ټاپي د پروژې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کوي چې په دې وروستیو کې د ترکمن غاز کمپنۍ یو مسول د فرانسې خبري اجنس ته ویلي و چې ترکمن غاز به د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د ترکمنستان غازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشري وکړي. افغان چارواکي د کابل د حلقوي سړک پر جوړولو غور کوي. په دې اړه د تیرشن بې پوره د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په یو جوړ شوي غونډه کې بحث شوی او اړوندو ادارو ته دند سپارل شوی چې په دوو اونۍ کې د دې پروژې د کلی تصویر او بنیادي شکل پاړه یو طرحه چمتو کړي. له افسخه خبر شوی خبر پانه وایي چې په دې پرونی غونډه کې د کابل د حلقوي سړک د جوړېدو پر تخنیکی، اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو اړخونو بحث وشو. خبر پانه د ولسمشر محمد اشرف غنی له خولې وایي چې دا یوازې حلقوي سړک نه بلکې د ښار پراختیا یو پروژه ده. د کابل د حلقوي سړک د جوړېدو په اړه غور په داسې حال کې لري چې دا مهال د کابل د ګڼې ګوڼې له امله د دې ښار میلیونونه استوګن له جدي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر هغه ولایت ته د سفر په ترڅ کې د سوداګرو ستونزې او د ګمرکي تعرفو پر ټیټېدو خبرې وکړې. د بلخ د والي ویان فرهاد منیر ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو، مالیه، ترانسپورت وزیرانو او نور مستندرد ادارې ترمنځ هم د ګمرکي تعرفو د راټیټېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک شو چې په راتلونکي اونۍ کې به عملي شي. ویل کېږي چې د دغو تعرفو په راټیټېدو سره به د خوراکي موادو بیه راټیټه او پر پانګونې به هم اغیز وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني رزنیو بهرنیو اثارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر درش بیت افغانۍ او اویا پوله، یو یورو نهش بیت افغانۍ او نوي پوله، یو انګلیسي پونډ اووه نوي افغانۍ او څلوېښت پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ او پنځه اویا پوله، او زر ایراني تومان اتلس افغانۍ او اویا پوله.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ور رسیږي. په دې خبرونه کې زه ناجیه صاحبه ستاسو هرکلی کوم. جګړې پر خلکو په رواني لحاظ څه تاثیر کړی؟ د روغتیا په دې پروګرام کې په همدې مسلې غږیږو. د روغتیا د نړیوال سازمان یو سروې هم ښیي چې په افغانستان کې په سلو کې تر شپېتو زیات افغانان له رواني ناروغیو او ناکراریو ځورېږي. د دې څېړنې په اساس جګړه، کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالی، لوږه، بدامني او بېوزلي هغه ستونزې دي چې ښځې تر نورو زیات ترېنه زیانمنېږي، او همدا وجه ده چې د رواني ناروغیو پیښې تر نارینهو زیات په ښځو کې لیدل کېږي. پروګرام کې د کابل د صحت رواني د روغتون ترینر متخصص ډاکټر صاحب سید نجیب الله جاوید ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم خراغ لاستې.
السلام علیکم.
او دوستانو، تاسو که غواړئ د خبرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د سټوډیو د ټلیفون شمیرې مودې 0999215 بل شمیره مودې 0992215. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. او که تاسو کومه پوښتنه لرئ مستقیما له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب جاوید، ستاسو له نظره جګړه څومره د رواني ناروغیو په زیاتېدو کې عمده رول لري؟ او همدارنګه که معلومات راکړئ چې رواني ناروغۍ په څو ډولونو ویشل کېږي.
لومړی د سلام پرس کولو نه ټولو درنو اوریدونکو ته ستاسو په ځواب کې باید داسې ویل شي چې اصلا جګړه نه یوازې د رواني په لحاظ، بلکې د اجتماعي، اقتصادي او د تاثیر لحاظ له ټولو وجهونو ډېره بد اغېزه خلکو باندې کوي. خصوصا دا رواني تکلیفونه د شخړې، د جګړې سره زیاتېږي. یو خوا ده، او بل خوا ده که څوک د رواني تکلیف ولري، که شخړه باندې، جګړه باندې معروض شي، حتما رواني تکلیفونه زیاتېږي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. رواني ناروغي البته په څو ډولونو ویشل کېږي، خو شفیع الله له هلمند نه په لیکه کې دی، د ده پوښتنه اخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمتالله.
مهرباني وکړئ. شفیع الله خان، ستاسو غږ اورو. که کومه پوښتنه لري د موضوع اړوند نو ډاکټر صاحب هم اوري. په ډېرې بخښنې سره چې د دوی اړیکه کې څه ستونزه ده. یو بل اورېدونکی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ. موضوع خو به دی اوریدلی چې که کومه پوښتنه لري نو ډاکټر صاحب به یې ځواب کړي.
دغه پوښتنه دا کوم چې د افغانستان خلکو د خپلې صفت کې که ډاکټري که انجینري ولا عمل نه کېږي، دروغ ډېر وایي. که دروغ ویل د افغانستان دا اول نه ورکېږي، ولې د افغانستان د خلکو زړه نه بدېږي؟ یا د جان د لرم نه، یا د ډاکټرۍ لرم نه. دغه په ډاکټرانو بېخي اعتبار نه لرم، نه په زراعت کې، نه په زراعت کې. ټول دروغ وایي، ټول خارجان متهم کېږي. دا خپل افغانان ولې احساس نه نه پیدا کېږي؟ ولې خارجان سره ګوري؟ ولې دومره دروغ باندې ځه؟ مونږ ګوره، په هر کې دروغ، په ډاکټر کې دروغ، په دوا کې دروغ. یو ډاکټر ته وایي خپل صفت کوي ورور.
بلې، دا ستاسو شخصي نظر ده که د موضوع اړوند که کومه پوښتنه لري.
څنګه پوښتنه چې ورک
فکر کوم دغه ورور معلومات نه و د موضوع اړوند. خیر، که نور اوریدونکي پوښتنه لري نو لطفا د موضوع اړوند تاسو پوښتنه وکړئ. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مسې.
خیر اوسې، مننه. ځان معرفي کړئ.
سمی اولایم د کندهار ولایت څخه د ډاکټر صاحب سمیتنه د چزما دغه د سر د مخ خوا د تندی همیشه درد کی په خوب هم دا درد نه وړ کیږي د سیګار د اعصابو ګولۍ هم خورم خو د خاص فایده نه در راته کوي چې دا به د څه شي تاثیر وي
ډاکټر صاحب ځواب کی مهرباني وکړئ ډاکټر
صاحب سمی اولا وروره نور دا تکلیف نه سر درد کی څه تکلیف لري نور
د اړیکه لکه چې پرې شوې که د پښتنې په ځواب کې تاسې معلومات ورکوئ مهرباني
معلومات که در قسمت برادر مامیتیم سمیلا جان پرسان داشتن از قندهار از ولایت زیبای قندهار تماس گرفته بودن راجع به سردردی و خصوصا پیشانیشان گفت درد میکنه و زیاد سر صورتشان داغ میه گرمه امکان داره یک شکل سردردی عصبی باشه ولی متوجه باشن گفتن که تابلت های عصبی را مصرف میکنن با وجود از این خوب نشدن اول علت اصلی سردردی خود باید پیدا کنن که میشه با مراجعه به متخصصین مربوطش چرا عوامل سردردی تنها تکلیف های اعصاب یا روان نیست امکان داره بعضی تکلیف های گوش گلو تکلیف های چشم تکلیف های استخوانی همش منتج به سردردی شه بنان اول یک تشخیص واضح داشته باشن با تقیمش میشه ارتی خدمات بگیرن
ډیره زیاته مننه دوستانو تاسو ته یادونه کوم چې نن په خبرونه کې د کابل د صحت رواني روغتون ترنر متخصص ډاکټر صاحب سید نجیب الله جاوید لمنګ سره په خبرونه کې دی او تاسو ته د رواني ناروغیو په اړه معلومات درکې نو لطفا تاسو هم د اړوند موضوع په اړه خبرې وکړئ السلام علیکم مهرباني وکړئ السلام علیکم
سلام صالح خیره
ډیره زیاته مننه زنه معرفي کې
مهرباني دا موضوع سره مخ
تاسې که موضوع نه اوریدلې جګړه او پرواني لحاظ څومره په خلکو یې نوړه غیس کړي منګه پام دی غږی ګونن که د دغه موضوع په اړه تاسو کومه پوښتنه لرئ نو ډاکټر صاحب به یې تاسو ته ځواب کړي
د ګرافل په نه د قوانانو په دماغ او په بدن په ضروري له هزار
ښه دغه موقعیت هم لږ تغییر ورکړي غږ مو ډېر سم نه اورو موږ مهرباني ډاکټر صاحب دوی اړیکه هم پرې شوه نن څه ستونزه لرو په ټلیفوني تماسونو کې ډاکټر صاحب جاوید که د رواني ناروغۍ په ډولونو تاسو وغږیږئ چې په څو ډولونو ویشل کیږي او خطرناکه یې کوم یوه ده
اصلا رواني تکلیفونه له مرجع له لحاظه څو ډولو ویشل کیږي قبل څه چې وایي هر رفرنس خپل خاص تقسیم بندي لري لیکن د آی سی دی او د تصنیف بندي بین المللي امراض شته هغوی رواني تکلیفونه په درې لحاظه ویشل کیږي یا واقعا نیوروتیک یا استرابی تشوشات ده اختلالات ده هغوی ته ویل کیږي چې سړی په خپل ځان پوهي او خپل تکلیف نه پوهي او لکن نسي کولی چې خپل ځان هغه تکلیف نه خلاص کی هغوی ته مونږ نیوروز وایو او استرابی له لحاظه افسردگی خفګان استرابات دار دا ټول په دې بخت کې ویشل کیږي دوهم بخت چې ده هغه سایکوتیک اعراض ورته وایي چې جنون ده هغه کسان چې ورته وایي چې یو پرسل یو فیصد تکلیفونه جوړی شمیره او هغه خلکان چې خپل مرضی نه پوه نه وي هغوی دغه سې تکلیفونه ده چې اصلا جنون غوندې لري بزای خبره کوي بزای خبره اوري غیر منطقي خبره کوي هزارونه لري دغه څه خاصه او درې هم کلاسفیکیشن او تاسو باندې چې دا هغه اختلالات د شخصیت ده چې مونږ ورته ولې سو هغه ډیره دغه خبره ده چې په ډیره لوجنه هم ډاکټر او هم مریض نسی کولی چې د تشخیص کې تشخیص د ډیر وخت د باندې باقی سلسی او د باندې خدمات ډیر په مخدر ورسی لکن باید وای چې په دا درو بخښ کې شخړه جګړه او تاریخ تیرول ډیر بد توثیر کوي ټول
بله ډاکټر صاحب کوم کسان چې پر رواني ناروغي اخته کیږي پرته له دې چې ډاکټر ته مراجعه وکړي څنګه کولی شي چې عادي ژوند ته وګرځي
د رواني تکلیفونو تداوی یوازې د ډاکټر ته تللو ته نه ده چې باید حتما ډاکټر ته لاړ شي او هغې نه نسخه واخلي دوایي واخلي اغله چې ډاکټر ته باید مراجعه وکړي مونږ کولی شو چې روانپوهانو ته هم ورسو تخصصي مرکز ته ورسو او له هغوی مشورې واخلو کولی شو چې پرته له دې نه چې دوایي واخیستل شي او د عینو استفاده وشي کولی شو چې هغو ته عرضي خدمات وکړو دا چې تکلیفو رواني تکلیفونه پرته له هغې نه چې مسلکي تخصصي رواني عرضي خدمات ته نیازمنده مونږ کولی شو چې هغو ته له اجتماعي له لحاظه هم رسایی وکړو هغې ته خپل پام واستوو او اجتماع له لحاظه خصوصا د فامیل د مکتب ښوونځی د پانتون ټولو مسؤلینو باید په دې باندې زیار وباسي چې تکلیفونو ته رواني تکلیفونه وپیژني او هغې ته مرسته وکړي چې خپل تکلیفونه ځان سره لرې کړي او هغې ته باید دغسې تحصیلات برابره کړي چې وکولی شي د عرضې خدمات رواني ته لاسرسي پیدا کړي
ډېره زیاته مننه احمد شاه له کابل نه السلام علیکم
سلام علیکم ناجیه جان سلام به شما سلام به ډاکټر صادق بسیار محترم یک سلام من اینه سایده که برای وصل کرد دیگه ما دکتر صادق بتونست که ما نمیفهم که هیچ آورد نیستم یک سلامی نکنم همیشه دیگر خون دیگر خون میشم من در صوبان که کار میکنم دیگر خون میشم در خانام که میرم دیگر خون همیشه و اتاسه و خواهی نرام میبنم و اینجا شما تحلیل تجزیه کنیم که
خوب است خوش میگذره
لدوینا میره بنی
دکتر صاحب سوال برادر ما احمد شاه جان گرفتیم سوال بسیار خوبی را گفتن حالت را که نوازات دادن اگالات خلقی را نشان میده زیادتر به طرف اختلالات خلقی که مفسردگی های خبگان است ما شما فکر کرده میتونیم نه تو حالات قسمی که بعدا انشاءالله سر اعراض علائم شما وقت به صحبت خود کردیم که اختلالات را و چه رقم اعراض علائم داره یعنی چی مریض بازگو میکنه و چی دکتر پیدا میکنه نه اینجا زیادتر برادر ما قسمی که مهربانی کردن نشان میده که خلق پایان داشته باشن یعنی ناامید گرفته باشن لذت نبرن تحمل در وظیفهشان کم است در ضمن شخص اختلالات خواب هم برشان پیدا شده که در خواب ناراحت میباشن بنان امکان داره کدام افسردگی داشته باشن افسردگی رو در قدمه اول ما شما خود ما قسمی که بیشتر شارام کردیم بر اختلالات روانی تنها گرفتن دوا نیست که ما بر مریض مستقیما دوا تجویز کنیم اول باید ارزیابی شود یک تشخیص سرش مونده شود و تعقیبش وقتی معیارات تشخیص را پوره کرد ارزی خدمات به پیش میره نزدیک دارو درمانی تداوی های دوایی مطرح میشه در پلیس روان درمانی ها مطرح میشه و در ضمنش عرضه خدمات اجتماعی فامیلی بسیار رول اساسی عمده داره چرا در بسیاری حالات ببینین از کار شاقه یا از اجرات های اجتماعی یا از محیط ناسالم نابرابر امکان داره حالات خلقی انسان تغییر کنه ولی متوجه باشیم که هر حالات خلقی افسردگی نیست میشه با رشد کردن یا دور ساختن این وضعیت به بهبودی ما برسیم بدون از اینکه به تداوی باشیم یا مثلا بعضی کسایی که اجتماعی نابسامان دارن یا به کسایی که به شغل و حرفه منظم نمیتونن برسن همه از اینا باعث شده میتونه که انسان رو به طرف حالات خلقی اختلالات خلقی پایان یا مزاج پایین تر ببره ولی قسمی برادرها که ما مهربانی کردن امکان داره همچین وضعیتی باشه قسمی که برشان توضیح کردیم کوشش کنن حالات خود به طرف بهبودی ببرن اگر تونستن فبه ها اگه که دیر پای شد دیر نشد برشان مشکلات ایجاد کرد باز میشه در مراکز صحت روانی مراجعه کنن اونجا برشان عرضه خدمات میکنن
بله روغتیا در جوان شتمنی پروگرام آورای عبدالصمد له هلمند ولایت نه مهربانی وکړئ
بله سلام علیکم
وعلیکم سلام مهربانی که د موضوع روان پوښتنه لرئ تاسو مهربانی
پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه ده چې کله چې زه هر ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده هغه راته وایي چې د وینې میکروب دی او تشویش مه کوه تشویش مه کوه بس دا راته وایي او چې کله یو څه لږ تکلیف را باندې راشي بس مې دا سرت ګرده را پسې رېږدي و ډاکټر ته چې مراجعه وکړم وایي د وینې میکروب دی
ښه نو ډاکټر صاحب تاسو که کومه پوښتنه نه لرئ نو وروسته به دوی خپل ځواب واوري او ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو مشوره درکړي مهرباني ډاکټر صاحب
درانه ورور عبدالصمد جان ته دا ځواب باید درکړم چې د وینې میکروب چې ده یو بېله تکلیف ده او رواني تکلیفونه چې ده بېله ده یو خبره به پام کوي چې هر تکلیف هر جسمي تکلیف که وینې تکلیف وي که د بل تکلیف وي که مزمن سي دیر پای سي کولی شي تکلیفونه رواني وضعیتونه ورباندې زیات سی لاله دین وجنه باید اول خپل جسمی تکلیف چی وینه تکلیف ده مشخص کی او تشخیص در اور سیگی بیا دغه درمانی نه وکي کاغه ورک سوخه کاورک نه سوحت من روانی حالت در بیا کول سی چی روانی متخصصین سره مشوره وکي دا تشویش اتمند دا تکلیف تداوی کی
بله ډاکټر صاحب، اوس که په دې اړه معلومات راکړی چې د رواني ناروغۍ هغه عمده نښې نښانې څه دي؟
بسیار الله راجی به عراض علائم تکلیف های روانی قسم گفته آمده میگه که عراض است. عراض چیزی است که توسط مریض بازگو میشه. مثلا کسی که مراجع است، مریض هم گفته نمیتونیم، چون در بسیاری حالات وقتی شخص مراجعه میکنه امکان داره مریض نباشه. خوبی فرق میکنه، چیزی است که به شکل توسط خود مریض تجربه شده و از او در رنج است، در شکایت است، یا ارتباطات شیر کشف میکنن، یا یک سلسله اثرات جانبی سر عملکرد شغلی اجتماعی و بین فردیش می داشته باشه. مثلا مریض یک مریض دلتنگی شکایت میکنه، یک عرض است. مثلا یک مریض یک مریض سردردی شکایت میکنه، امکان داره بسیار حالات در بر داشته باشه. و در ضمنش بعضی حالتهای جسمی را هم تکلیف های روانی در قبال می داشته باشه. مثلا بسیاری اجزاد از گرم آمدن جان خود امکان داره شکایت کنن، از تکان در شکایت کنن، یا از سرخ شرخی، یا مثلا از سالات امکان داره تمام از این برای بیادن ها به تکلیف های روانی منتج شود. ولی متوجه باشیم در ضمن عرازش احساس علائم است که بستواست دکتر بازدید میشه. مثلا امکان داره بسیاری چیزهایی رو دکتر متوجه شود که مریض او رو نفهمه. مثل که مثلا یک مریض سر خود گپ میزنه، از پیش پرسنا کنین یک آدم حرکات جستای بلخواسته خود داره، دستای خود حرکت میده، سر خود حرکت میده، نگه بنان امکان داره یک تایی فسی از آلات رو دربر میگره که بعضش توسط خود مریض بازگو میشه، ولی بعضش توسط دکتر پیدا میشه، کشف میشه. ولی متوجه باشیم هر حالتی که دیر نشد، دیر پای شد، چی به شکل عملی باشه، چی به شکل گفتاری باشه، چی به شکل بیانیش، هر شکلی که باشه، و سبب آزار اذیت خودش یا سبب برهم خوردن ارتباط بین اطرافیانش شوه یا برهم خوردن شغل و حرفه و تاثیرش شوه، امکان داره عرض علائم روانی باشه.
اخونزاده صاحب پلیکا کی دی؟ السلام علیکم.
سلام علیکم، خوش سال احوال جور پخیر
جره مننه میربانی و که اخونزاده صاحب
لازم ستار اخونزاده این به بالو من غاب سکر بتما خوش سلام و نتا تا دکتر صاحب تیورن نکن.
علیکم سلام.
علیکم سلام.
مانا دکتر صاحب فقط ده اسوازی چیزا پاسته که یواش پا دویش بگر سره تر سهار خوب ندارم. دا چې بلند خپل په راځوان کې زما خپل په تصمیم کې یو تصمیم خپل یو کاروبار چې مکول جدي هم او اوس یې داسې ځان پکښې داسې ډېر جدي نه یم خپل په کاروبار کې او بعضې وخت داسې په هفته کې یو وار دا زما زړه داسې پړسېږي دا خلک مې دی تنګ شي دی چا زړه مې نه غواړي چې خبرې وکړم خپل په کور کې داسې بد خلقی کوم نو دا در روانی تشویس در کمال لری که نه لری.
انشاءالله دکتر صاحب تست پر یاد مفصل معلومات در که لطاسی منه نه دکتر صاحب تستی میره بنیو که
مرو را خونزاده صاحب دا تکلیف نسوم رو بخصو ستاست دا تکلیف لری
دا تکلیف 15 سال مرسی که چه دکتر صاحب مات پیدا سه
کم تا دایی مدوی کرده در روز پوری دوایی مدوی دوایی بخصی
یا تروس نه ډاکټر ته مراجعه نه وکړ
ګوره وروره دا تکلیف ورځ په ورځ زیاتېږي که کمیږي
دا زیاتېږي په دا 15 میاشتې کې ورځ په ورځ ډېرېږي
صحیح ده موږ به معلومات درته درکړو انشاءالله
مننه مهرباني ډاکټر صاحب
اخوندزاده صاحب یو پوښتنه درلوده له بالا مرغاب څخه چې 15 میاشتې کې چې دغه تکلیف نه دا تکلیف نه چې دا ورکه بیان کړه دا ټول خفګان غوندې دي افسردگی خواهی چه افسردگی و خفگان ولری کم خواهی ده و کم چنه ده زکر چه من اول از اتل از سندروم رو ده افسردگی و ده خفگان لرو بیاده کتلکه گیشی تو پکم ده میارون برابریگی او اقا خواست تدوی لری خصوصا لاجتماعی و لروانی لحاظ باید دا پا مرفع وضعیت بوی چی دا نتیجه پر سمت آگه باشی او دا تکلیف روانی تکلیف اتمن تداوی لری او خط تکلیف لری دا هم پا پام بی چی دا کم خوبی چی دا پا بونه که یا دا رست خوب رکیشی دا هم لفسردگی و خبگان لحاظ خواهی چی دیر از یارو باشی چی خوباور و تابلتون درملون نه کم استفاده و که زکر چه تعاوی غوید احتیاط و سبب که یو بلا چه کده خوب گولی استفاده سی خواهش دا خبگان دیر جواره که دیر بده که وزیعت دیر دین هم بده سی من مشوره دا رو که دا چه خپل پخپل نمره باید پخپل از یارو باسی دا تکلیف سنگ کولی سی دیزان لره که که وکل سخنوخه که وکل نسو نو به کولی سی دا متخصصین و دروانی متخصصین سر یوز المشوره بکوی اتمن وزیعت خلکه انشاءالله
من یو بلوریدون که هم پلی که کلرو سلام علیکم بله میره منیو دیره منه نه زن معرفی که
نیمی عبوده ده لوگر ولایت
خواه لوگر ولایت خواه کما پختنه لاری میره بانی
خدا نختر پر بخواه و دری پختن دارم
خواه
لما لا خپل نظر چې زه خپل خوب نه لرم خو دا تقریبا زور سوجو پوری خما او زه په خپل نظر چې ما زه خوشاله کنه چې ښه خپل انتخاب غنډه کړم خوشاله اند کنه خوشاله
او بل
او بل تاسو په خپل نظر چې سم دي دا کوم راز ښه معلوم شوی یم په شو دي نو ما ته کراخته څه څه دار ما ته یې چې دې مرز خلاص ما
درم سوال سیو سوال سیو چې
دریم وختونه که سر نه مطرح کې غږ مو پریشو
ا دمړی درې وختونه خو منډه وکړه چې زه باندې د ګړو د سمایې نو ښه وایم پښتو دې بس په شینه کار نه کوي باندې د ګړو د خپل ایماندا غل بس خبره نشه نه مات خلې د ګړو خپل شي دي او نو په اخر څه دا کوم چې د څه او تاسو ماته وکړي د علاج ماته وکړي د علاج کوم چې نه خلاص ما
اتمن ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکې ډېر مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو پوښتنه وکړئ
سید اور وکړل بلوګر کلی بلاس تاسو سره سره وو دا پوښتنه دوه درې پوښتنه درلو ده لومړی بیخوبي ځکه چې هغه مخکنه ورته ما هم ځواب درکا بیخوبي کول څه چې د افسردګي او د خپګون یو نه خوي یو که موږ بیخوبي په خپل تعریف کو هغه وضعیت ته وایل کېږي چې سړی یا خوب نه لري یا خوب لري کیفیت سم نه ده او ته مو به خوبی وای لا کیفیت له خاصه کول چې د کیفیت خنۍ لکه لا کیف کمیل له خاصه مقدار خو چې خی برابر وي لکه سره د غنه کیفیت نه سیخستله دا ته مو به خوبی وای به خوبی دو رقم ده اصلا کوي شو یو د چې پرایمری د ابتدایی د بل ثانوی یا دومی ده پرایمری ابتدایی که یوازې به خوبی ده یوازې مریض به خوبی لري نو څه تکلیف نه لري هغه ته مونږ لمړی وای پرایمری وای سکندری او دومی یو ورته وای هغه ته وای چې مریض یو بل تکلیف لري هغه له وجه نه به خوبی پیدا کوي کولی شي رواني تکلیف جسمی تکلیف کولی شي سړی ډېر یو پښې دردی ولري د دوکې کوم تشویش مشکل ولري هغه سره به خوب شي نو دا ته موږ دوهم نو یو سکندري نو ورته وایو کلمړی واجبې زمو برکای پختره کو زکه چې ما دا تحلیل ته ځکه خوښ دا دوهم نو وی زکه چې پرات لا غیر نشي به خوب لري خوشحالی نلری زره سم نکیگی بی علاقگی لری دا نخی نخوانی دب خبگان نشانه دی او کول نس چه خپل کارون خپل روزمره فالتون و خپل درستون سم وایی لو اتما نغا خبگان لری که در اغا وضعیت خ تداوی سی خورت پام سی اتما در دا بی خوبی هم خکیگی یو بلدا خپل اصل در هر سرعی داکتر خپل اغا سرعی ده کولی چې خپل مشکل خپل تشویش خپل جنجالو را سم تحلیل کی تزیه کی او هغه باندې پوه شي چې هغه تکلیف څنګه کولی شي حل شي کبو کولی شي نوخه کولی شي دا هغه مختص مسلکی بخش خود خصوصا به دی وجه روانی تکلیف متخصصین ته ورسی هغه ته مشوره واخلی شي ځکه چې حالت هم متپتد چې په خپل ولادت لوګر کې هم متخصصین د اعصاب مونږ لرو متخصصین د رواني تکلیفونو لرو هغه سره یو مشوره وکړي حتمان مزیت ښه کېږي ان شاء الله
نو استاذ مشوره ساده ورته چې کوم لاري چاري باید غوړه کې تر څو دغه تشويش او استراب نه خلاص شي
یا هغه ته استراب تشويش د سړی پکې حاکم وي که سړی پکې حاکم وي کولی شي هغه ځان لري کې وضعیت تبدل کې خپل هغه څه تشويش نه هغه څه مشکلات چې هغه باندې قادر کولی شي هغه تغییر ورکړي هغه د تداوی ور نه ده هغه په خپل سړی کولی شي چې تل کې تزه کې هغه په باندې خپل ځان لري کې کوونه کولی شي او د دادومن څنګه ونی واغه تکلیف هر څومره چې کولی شي د استراو تشويش ځنه لري کې نسې کولی نو دا یو تشويش ده یو اختلال د رواني ده کولی شي د متخصصینو ته ورسی هغه بیا دا وضعیت سمایي او ان شاء الله دغه ته درمل درکې وخصي ان شاء الله
بله د خبرونه البته د لمړی نیمه وسته برخه د قیس پښتون په لیکه کې د پښتنه هم اخلو لن به جواب کوي
بله ساتي خو رسالت السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو دونکو ته
علیکم السلام
تاسو درانه نیمه ډاکټر صاحب السلام علیکم جو خوشاله سوچ وکم د دې زندرته سچ په پروګرام کې وصل ده او خلکو ته معلومات ورکړي زما خو زه خو سچ په پروګرام کې نه هم خو رکی زه غواړم چې ساي سره څو پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب زه اول پوښتنه خو نه دا چې دا روحین تکلیف کې شي اصلا پیدا کیږي او دا پر څو اقسام دی او بل خبره دا ده انسان چې څونه خوب ونه کی یعنی څومره عمر او انسان ته خوب ورنه شي نو دا هغه د روحي تکلیف لري او دا که دا پوښتنه که په بل شکل وکړم خوري مېرمن چې حامله وي او دا مېرمن په روحي تکلیف اخته یې آیا پر ماشوم باندې هم تاثیر کوي
دغه دې پښتنې به ډاکټر صاحب پلانډو کې جواب کړي ډېر مننه قیس پښتون مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
لومړی ډېر سلامونه وای قاروس ایتا او نور ردن کو تا د قاروس ډیر ډیر خلې ډیر پښتنه درلو د لومړی دا چې روحي تکلیف هر څو قبل څه چوري وي د اعلی د روحي تکلیف عامل عوامل ډیر ده اجتماعي له لحاظ نه هلکېږي جسمي له لحاظ نه رواني له لحاظ نه ډیر ډیر اصل ارخ لري دا چې کبه وخت وو ورونه خبر وکړو دوهم دا چې بی خوبي پخپل قبل څه چې رواني تکلیف ته سره رو مخه که او اغا پخپل به خوبی یا روانی یا روحی تکلیف ده درم پختنه بدا جی چه حامله تکلیف کس کمخز حامله ای او پگیده ای ماشومی مستقیم پا ماشوم باید تاثیر نکهی لیکن غیر مستقیم نه تغذیه لحاظ نه نه عاطفی لحاظ نه نه نور و جو نکول سی چه دام خون مصدومه که او اغیت ضرر برسه
ډیره زیاته مننه دوستانو به هم تاسو یادونه کوو چې په خبرونه کې د کابل د صحت رواني روغتون ترنر متخصص ډاکټر صاحب سید نجیب الله جاوید موږ سره په خبرونه کې ملما دی او تاسو پوښتنې ځوابوي او که تاسو هم کومه پوښتنه لرئ د خبرونه په دویمه برخه کې کولای شئ شریکه ونیسئ او ډاکټر صاحب نه یې مستقیما مطرح کړئ د اوس درې بجې کېدونکي دي نو د درېو بجو مهم خبرونه اورو فریبا واحدي سټوډیو ته راغلي او خبرونه دروړئ